السلام علیکم د سحر و بچی دی ز رضوان مراد مو تاسو د ازادي رادیو سحر نه خبري مو چلاوري نن دوشنبه د 1398 هجری لمریز کال د حمل شپږشتمه نیټه ده چې د 2019 میلادي کال د اپریل میاشت له 15 سره سمون لري. د دې نیم ساعت خبرونه تخنیکی چاره سید قادر جلالوف پر مخوړي. د پاکستان د بهرنی چارو وزیر وایي د طالبانو او زلمی خلیلزاد ترمنځ نن په قطر کې د خبرو بل پړاو پیلېږي. ارګوای ولسمشر غنی به اجرایي رئیس سره وویني او د سولې د مشورتي جرګې په اړه به د هغه اندېښنې لرې کړي. دا او نور موضوعات په همدې خپرونه کې دي، خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي همدا دوشنبه امریکایي پلاوی له طالبانو سره په قطر کې خبرې کوي. په لغمان کې پرون ماښام د هوان مرمۍ د چاودنې له امله و ماشومان وژل شوي دي، او په ایران کې سیلابونو او سختو ورښتونو شپږ کسان وژلي دي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي همدا دوشنبه امریکایي پلاوی له طالبانو سره په دوحه کې خبرې پیلوي. قریشی پرون د پنجاب ملتان ته تللی او خبریالانو ترې د طالبانو او امریکایانو د خبرو په اړه وپوښتل.
طالبان کے ساتھ مذاکرات
له طالبانو سره د امریکا خبري روان دي. څو ناستې شوې دي؟ تمه ده راتلونکي ناسته په 15 تاریخ په دوحه کې وشي.
قریشی ویل چې د امریکا او طالبانو د خبرو پر وړاندې ځینې خنډونه هم شته، خو د ده په خبره پاکستان د دې خبرو بریا ته په تمه ده. د افغانستان د سولې په چاره کې د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد د مارچ په وروستیو کې سیمې ته په خپل شپږم سفر وتلی او ویلي دي چې د سفر په پای کې به قطر ته ځي. په لغمان کې پرون ماښام د هوان مرمۍ د چاودنې له امله و ماشومان وژل شوي. د لغمان د والي وینا اسدالله دولزی ازادي راډیو ته وویل چې د لغمان مرکز اړوند د باسرام په سیمه کې د هوان مرمۍ په یو ډله ماشومانو باندې چاودلې ده. هغه ویل دا و ماشومانو په وژنې سربېره لس نور کسان هم ټپیان دي. د پیښې ټپیان د لغمان مرکزي روغتون ته وړل شوي دي. د افغانستان د سولې مشورتي لوی جرګې لپاره د بامیان ولایت اوسیدونکو خپل استازي وټاکل. د بامیان ولایتي شورا غړو پرون په یو خبري کانفرنس کې ویل چې دغه ولایت په ټولو ولسوالیو کې تر انتخاباتو وروسته 40 کسان د سولې مشورتي لوی جرګې لپاره د خپلو استازو په توګه انتخاب کړل. د بامیان دولتي شورا رئیس سید علي هاشمي ازادي راډیو ته ویل
مجموعاً در ولایت بامیان 84 نفر ما کاندید
دوی د سولې په مشورتي لوی جرګه کې د ګډون لپاره موږ څلور اتیاتنه کاندیدان درلودل چې له دې ډلې مو 40 کسان انتخاب کړل، ول سي نارینه او نورې ښځې دي. د سولې مشورتي لوی جرګه د راتلونکي سور میاشتې په نهمه د دوه ورځو لپاره په کابل کې ترسره کیږي چې له ټول افغانستان نه به شاوخوا 3000 کسان پکې ګډون وکړي. په ایران کې سیلابونو او سختو ورښتونو شپږ نور کسان هم وژلي دي. چارواکو پرون ویل چې تازه په جنوب لویدیز خوزستان ولایت کې 15 کسان او په لویدیز ایلام ولایت کې یو کس سیلابونو وژلی دی. په دې سره د مارچ له 19 په ایران کې د پیل شوو سیلابونو او ورښتونو له امله د وژل شوو کسانو شمیر شپږ اویا ته ورسېد. د ګڼې مرګ ژوبلې تر څنګ سیلابونو ګڼ ښارونه هم ځمکې لاندې کړي دي. ویرنا خبري اشانس رپورټ له مخې د کورنیو چارو وزیر عبدالرضا رحمان فضلي پرون پارلمان ته وویل چې د ایران له 1.5 ولایتونو 15 ولایتونه سیلابونو زیانمن کړي دي. د ده په خبره 4,000 کلي او سیمې سیلابونو وران کړي او شاوخوا 2,200,000,000 ډالر تاوان یې اړولی دی. په سیلاب ځپلو سیمو کې ګڼ سړکونه او پلونه هم وران شوي چې تګ راتګ یې ستونزمن کړی دی. په کوټه کې پرون هزارګانو د درېمې پرله پسې ورځې په مخ اعتراضي ناستې ته دوام ورکړ. دوی وروسته له هغې اعتراض پیل کړی چې د جمعې په ورځ په یو هزار میشته سیمه کې هزارګنجي سیمه کې یو چاودنه وشوه. مزارچیانو کوټې ته تلونکې لویه لار تړلې او د هزارګانو وژنې بندې کړې او مرګ پر تروریزم شعارونه یې ورکول. په کرچې کې هم لسګونه زره هزارګانو مظاهره وکړه. په کوټه کې شاوخوا 15,000 هزارګان میشت دي. د جمعې ورځې په دې چاودنه کې 40 کسان وژل شوي وو او 80 نور هم ټپیان وو چې اکثره د هزارګانو د هزاره ټولنې وګړي دي. هزارګانو ویلي چې د دې چاودنې اصلي هدف د دوی قومو، پاکستاني طالبانو او په داعش پورې تړلې یوې ډلې د دې چاودنې مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی. او د داعش یا اسلامي دولت په نامه ډلې یو مشر په سومالیا کې وژل شوی دی. د سومالیا د استخباراتي ادارې یو مشر محمد ابي پرون ویلي دی چې د داعش یو مخکښ مشر عبدالحکیم قودوب په یو هوایي برید کې وژل شوی دی. هغه ویلي چې ښایي برید د امریکا لخوا شوی وي. قودوب په سومالیا کې د داعش ډلې دوهم مشر دی چې په باري ولایت کې د دې ډلې مرستیالو. سومالی چارواکو ویلي چې د داعش دا مشر د ماسپښین تر لمانځه وروسته په هیري کلي کې وشتل شوی دی. قودوب مخکې له دې چې له داعش سره یوځای شي د الشباب سخت دریځې ډلې غړی و. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي طالبان او د افغانستان لپاره د سولې لپاره د امریکا خاص سازه زلمی خلیلزاد باندې نن په قطر کې د خبرو بل پړاو پیل کړي. په روانه خبرونه کې دا هم اوري چې جمهوري ریاست وایي ولسمشر به له اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره وګوري او د سولې د مشورتي جرګې په اړه به د ښاغلي عبدالله اندېښنې لرې کړي. په قندهار کې سلګونه نوي سرتیري له روزنیزې دورې فارغ شول.
دوی دلته انداخت، انجینري، ټیم لیډري، میډیک درسونه ښه په پوره توګه زده کړي دي. خاورې، وطن، ناموس دفاع ته چمتو دي.
د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه هم کوو او دا هم اوري چې پرون په شمالي وزیرستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو ستره غونډه ترسره کړه. او د خبری مچلې په پای کې بیا ته ژوند رنگونه خبريږي. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 1206 نوي په ټول افغانستان او ټول سیمه کې واوري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي چې تمه ده د امریکا مرکچی پلاوی نن دوشنبه له طالبانو سره په دوحه کې خبرې پیل کړي. ښاغلی قریشي دا خبره پرون ملتان ته په یو سفر کې رسنیو ته وکړه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد سیمې ته په سفر وتلی او تمه ده چې د شپږم وار لپاره له طالب استازو سره په قطر کې وویني. خلیلزاد تر اوسه د دې لیدنې د پیل په اړه څه نه دي ویلي. صفیالله ستانکزی پرې رپورټ لري.
شاه محمود قریشی وایي سره له دې چې د امریکا او طالبانو د خبرو په وړاندې خنډونه شته، خو پاکستان د دغو خبرو بریالیتوب غواړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی قریشی پرون په ملتان کې خبرې اعلان ته وویل چې تمه ده د دوشنبه پر ورځ امریکایي پلاوی په دوحه کې له طالبانو سره وګوري.
طالبان کے ساتھ مذاکرات امریکا کے ہو رہے ہیں.
د طالبانو سره د امریکا خبرې روانې دي. څو ناستې شوې دي. تمه ده راتلونکي ناسته په 15 تاریخ په دوحه کې وشي. زموږ هیله ده او مرسته او همکاري کوو چې دا ناستې مثبته نتیجه ورکړي او دا صح پلی منطقي پایله ته ورسیږي. منطقي پایله په سیمه کې سول او ثبات ده. قریشی ویلي هیوادی د افغانستان په چارو کې د لاسوهنی اراده نه لري، بلکې په افغانستان کې امن او ثبات غواړي او د یو آسان چاري په توګه د سولې او پخلاینې په پروسه کې رول ادا کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی دغه څرګندونې داسې حال کې کړي چې افغانستان او د سیمې او نړۍ یو شمېر هیوادونه اسلام آباد ته ګوته نیسي چې د ترهګرو پالنه کوي. اسلام آباد دا تورونه ردوي او وایي پر طالبانو نفوذ نه لري او نه هم هغوی د پاکستان په لاس کې دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد د طالبانو له استازو سره د 2013 کال اکتوبر میاشتې راهیسې 15 ځله مخامخ خبرې کړي. امریکایي پلاوی او طالبانو له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو په وتلو او له افغان خاورې د تروریزم د نه استفادې په ډاډمنېدو کې ځینې پرمختګونه کړي، خو له افغان حکومت سره د مخامخ خبرو او اوربند مسایل لا هم نه دي هوار شوي. که څه هم د خلیلزاد او طالبانو 15 دور مذاکرات د دوی په خبره په ښه توګه مخته تللي، خو د شپږم دور خبرو تر پیل مخکې دواړو دواړو لوریو په افغانستان کې د تازه جنگي فصل په پیل باندې د یو بل دریزونه غندلي. خلیل زاد وروستی وار د جمعې په ورځ د طالبانو لخوا د پسرلنوي عملیاتو اعلان وغنده او وی ویل چې د جنگ له اعلان سره به د سولې هڅې پرمختګ ونه کړي. وسلوالو طالبانو بیا د خلیل زاد دریز غندلی او امریکا او افغان پوځیان ملامته کړي چې د دوی په خبره په شپنیو عملیاتو او چاپو سره ملکیانو ته مرګ ژوبله اړولي. طالبانو سره لدې چې په خپل جنگ ټینګار کړی ویلي دي چې د مذاکراتو روان بهیر او سوله ییز حل ته ژمن دي. طالبانو او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد د خپلې شپږم دور لیدنې خبره تر اوسه نه ده تایید کړې، خو خلیلزاد ویلي وو چې د خپل سفر په پای کې قطر ته ځي.
د سفیر الله ستانکزي په راپور کې مو اوریدل چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي پرون په پاکستان کې خبریالانو ته ویلي چې طالبان او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد به نن د قطر په مرکز دوحه کې د سولې د خبرو اترو شپږم پړاو پیل کړي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان جمهوری ریاست وی ولسمشر اشرف غنی به د سولې مشورتي لوی جرګې په اړه له اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره وګوري او په دې اړه به د هغه اندېښنې او شکایتونه واوري. ارګرو سره هغه دا دریس پرون بیان کړ چې مخکې اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو کې د خپل انتخاباتي ټیم په مشرۍ د سولې په مشورتي لوی جرګه کې د نه ګډون اعلان وکړ. په دې اړه سفی الله ستانکزی رپورټ لري.
د سولې مشورتي لوی جرګې لپاره د چمتووالي په اوج کې د حکومت د یو اصلي ګډونوال او ځینو نورو سیاستوالو پریکون ځینې نوې لانجې راپیدا کړې. ارګمانی وای د عبدالله عبدالله په مشرۍ راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو ته ولاړ د ثبات او همپالنې ټیم د دې مشورتي لوی جرګې په اړه خپلې اندېښنې او شکایتونه له دوی سره نو شریک کړي. د ولسمشر ویاند محمد هارون چخانسوري په یو ټویټ کې چې متن یې ازادي راډیو ته هم لیږلی دا خبره کړې او په دوام کې لیکلي ولسمشر اشرف غنی به له اجرایه رئیس عبدالله عبدالله سره وګوري او هغه اندېښنه او شکایت به واوري. چخانسوري لیکلي په دې اړه به مناسب تصامیم همونی ولشي. اجرایي رئیس عبدالله عبدالله پرون ویلي د سولې مشورتي لوی جرګې په نوم ناسته د افغانستان شته ستونزې نشي هوارولی او دی او ټیم یې پکې برخه نه اخلي. عبدالله عبدالله د ثبات او همپالنې په نوم د یو ټیم په مشرۍ راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو ته ولاړ دی چې لومړی مرستیال یې د جنبش له ګوند او دویم یې د وحدت اسلامي له ګوند دی. دې ټیم ویلي له دوی سره چا د دې جرګې په اړه مشوره نه ده کړې. تر دې یوه ورځ مخکې د سولې مشورتي لوی جرګې د تدویر د کمیسیون مشر محمد عمر داوودزی په یو کانفرنس کې ویل له ښاغلي عبدالله سره لیدلی او هڅه کیږي چې په جرګه کې د ګډون لپاره د هغه قناعت حاصل شي. داسې وخت چې د سولې مشورتي لوی جرګې لپاره چمتووالی روان دی او په اکثر ولایتونو کې هم د ګډونوالو لپاره ولسی انتخابات شوي، په دې جرګه کې د عبدالله عبدالله او د هغه د انتخاباتي ټیم نه ګډون به څومره دا جرګه متاثر کړي. د دې او ځینو نور اندېښنو په اړه د کابل پوهنتون استاد او سیاسي کارپوهان ودیر صافی ازادي راډیو ته وویل
دغه لوی جرګه د مشورتي صرف د دې لپاره غوښتل چې آیا سوله راشي را نشي یا طالبان سره خبرې وشي یا ونشي دا کوم مفهوم نه لري اصلا، ولې چې د افغانستان ټول خلک د هر ګوټ چې دي دا باید رئیس جمهور ته معلومه وي او ټولو ته معلومه ده چې دوی سوله غواړي. وخت چې رئیس اجرائیه یا نور کسان دغه ټول د دې مخالف دي مانا دا ده چې دغه مصرف په دې جرګې دا بېځایه دی په داسې حالت دی اقتصادي کې چې افغانستان قرار لري.
وسلوالو طالبانو هم د سولې مشورتي لویه جرګه د دوی په خبره جالي بللي او ویلي دي چې خلک باید پکې برخه وانخلي. حکومت ویلي چې د سولې لویه مشورتي جرګه د راتلونکي سور میاشتې په نهمه نیټه جوړیږي چې پکې به له ټول افغانستانه نږدې 3000 کسان برخه واخلي.
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو احمد راتلای شي د دې اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
سلام دې سوزار یا لایون کې چې دا خاص مو ورته خسته نه سونو نه سموره ولا او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مسیر سنتی پارک د غصپل روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
دا هې حزب اسلامی ګوند مشر ګلبدین حکمتیار په لومړي ځل د پاکستان پر خپل دریځ څرګند کړ. ښاغلی حکمتیار د یکشنبې پر ورځ آزادي راډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې وویل چې د یو شمېر نورو ګاونډیو هیوادونو ترڅنګ پاکستان هم د افغانستان سیاسي مسایلو سره اړیکه لري او له طالبانو ښکاره ملاتړ کوي. ښاغلی حکمتیار وویل چې اوس پاکستان ته د افغانستان له جګړې تر ګټې زیات تاوان رسېدلی دی. په تېره بیا اقتصادي ضرر او پاکستان لیواله دی چې په افغانستان کې سوله راشي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې ګلبدین حکمتیار د پاکستان په اړه دغسې واضح دریس نه و څرګند کړی. پاکستان هغه هیواد دی چې له دې وړاندې پرې د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې له لورې له ترهګرو ډلو سره د مرستې تورونه پورې شوي دي، خو پاکستان بیا دا تورونه بې اساسه بللې دي. اوس هم له نوریاس نوري څخه اورو چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي.
کنډای ډیلیمل ورسپانې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو لخوا د پسرلنیو عملیاتو په اعلانولو پسې د دې هیواد په یو شمېر سیمو کې د ناامنیو وروستیو پیښو ته کتنه کړې او لیکي یوه ورځ وروسته له هغې چې طالبانو د الفتح په نوم د پسرلنیو عملیاتو د پیلېدو اعلان وکړ، شنبې د کابل په ګډون یو شمېر ولایتونو کې حملې او چاودنې وشوې. د ډیلی میل په لیکنه دغه خونړۍ حملې داسې مهال کېږي چې امریکا په افغانستان کې د 13 کلنې جګړې د پای ته رسېدو لپاره یوه سولهییز جوړجاړي ته د رسېدو په هدف په قطر کې له طالبانو سره خبرې ګړندۍ کړې او بل پړاو به هم د روانې میاشتې په وروستیو کې ترسره شي. ډیلی میل په کندوز، کابل، غور او ننګرهار ولایتونو کې وروستیو بریدونو او چاودنو ته چې دواړو خواوو ته پکې لسګونو کسانو ته د مرګ ژوبلې دي اوښتو اعداوې شوي په اشاره لیکي، که څه هم د طالبانو لخوا پسرلنی تهاجمي عملیات له معمول سره سم د جګړې د فصل د پیلېدو ښکارندویي کوي، خو په دې وروستیو کې لیدل شوي چې په ټول کال کې طالبانو خپلو حملو ته دوام ورکړی دی. د ډیلی میل په لیکنه له 13 کلنې جګړې وروسته امریکا هڅه کوي چې له طالبانو سره یوې روغې جوړې ته ورسېږي او ولسمشر ډونالډ ترامپ هم بې صبرانه یو ډول جوړجاړي ته انتظار باسي. د ورځپاڼې په وینا که څه هم د افغانستان حکومت دا ځل غواړي چې قطر ته یو پلاوی واستوي تر څو له طالبانو سره نظرونه تبادله کړي، خو د دغه پلاوي لپاره د کسانو د غوره کېدو مسله ډېره ستونزمنه شوې ده. طالبانو چې د افغانستان له حکومت سره له مخامخ خبرو کولو ډډه کړې ټینګار کړی چې حکومتي چارواکي یوازې د افرادو په توګه غونډه کې ګډون کولای شي. امریکایي نیویارک پوسټ ورځپاڼې هم په یو مطلب کې په افغانستان کې د طالبانو وروستیو بریدونو ته پام اړولی او په یوه برخه کې د کندوز حملې ته اشاره کړې چې د ولایتي شورا مشر د مرګ ژوبل شمېر نږدې 60 تنه ښودلی دی. هغه ولایت چې مرکز طالبانو په 2015 میلادي کال کې د موقت وخت لپاره نیولی و. نیویارک پوسټ د کندوز ستراتیژیک موقعیت ته اشاره کوي او لیکي دا ولایت د یوې لویې کرنیزې سیمې په څلور لاره کې پروت دی او کابل او شمالي ډیرو ولایتونو ته هم نږدې لاسرسی لري. په داسې حال کې چې طالبانو د الفتح په نوم د پسرلنیو عملیاتو له پیلېدو سره حملو ته زور ورکړی، افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو بیا وار له مخې د دې او نورو ډلو پر ضد خالد په نوم پوځي عملیات پیل کړي دي.
په جنوب کې د 215 اتل قول اردو له روزنیز مرکز څخه د اردو شاوخوا زر سرتیري فارغ شول. دغه سرتیري چې په تیرو درو میاشتو کې د وسلو کارولو او جګړې مهارتونه زده کړي وایي چې د وسلوالو سره جګړې ته تیار دي او هغه وسلوال به وځپي چې د دوی په وینا سوله نه کوي. صادق رښتینی په قندهار رپورټ لري.
افغانستان لپاره خدمت کو
دا د کندهار په 215 متل کلی اردو کې هغه زر تنه سرتیری دي چې تازه له پوځ زده کړو فارغ شوي او د جنوبي ابزې د څلورو ولایتونو لپاره د جګړې کرشي تستنیږي. د فارغ سو سرتیرو له ډلې فرهاد الله او رحم خدا آزادي راډیو ته وویل چې په بشپړ ډول د جګړې کرشو ته آماده دي او هغه وسلوال به وځپي چې سوله نه کوي.
باید مونږ د هغه په مقابل کې کاغوی سوله نه کوي، باید مونږ راجګ شو او غوی تغاخ ماتون کې گزار ورکو چې باید مونږ هغه سوله نه کوي. مونږ ورته سوله ته دغه کوي چې هغه سوله نه کوي، باید مونږ تغاخ ماتون کې گزار ورکو او هغه په مقابل کې وجنګیږو تر څو چې افغانستان د دې مرتبه نه پاک کو.
وایي پروژې سولی هم کې روان است، خدا کنه کې زوتر مشکل افغانستان حل شوه. وګر حل هم نشوه، روی ملی آماده است مقابلشان، با هر نوع مقابله مقاومت خواهیم کرد. هیچ مشکلی هم نداره و از ترس و از بیم از راست هم نیست.
د 215 متل کلی اردو د روزنیز مرکز چارواکی وایي تازه فارغ سوي سرتیري د کندهار یو شمېر نامنو ولسوالیو دغه راز روزګان دای کندی او زابل ولایتونو ته لیږل کیږي. د دې مرکز قومندان ډګروال فیض الله کاکړ وایي د جګړې ډګر ته تر ستنېدو مخکې نو تازه د سرتیرو ته ټول تجهیزات برابر کړي.
په تعداد 915 تنه سرتیري تر خپل مسلکي زده کړو وروسته چې 2 اونۍ دوی مسلکي زده کړې تکړه استادانو طرفه څخه وتسوي دي، خپل خپل د سند پر هغه سندونو لاسته راوړل او دوی دلته د انداخت انجینري ټیمډډري میډیک درسونه ښه په پوره توګه زده کړي دي او اماده دي چې دوی د خپل خاورې وطن ناموس دفاع ته چمتو دي.
دا په کندهار کې د 215 متل کلي اردو له روزنیز مرکز څخه د افغان ځواکونو وویشتمه دوره فارغان دي. که څه هم چارواکي وایي چې سرتیرو ته د جګړې د مهارتونو سواد زده کړي او د خلکو سره د ښه چلند زده کړې ورکوي، خو لا هم د جنوبي ولایتونو په یو شمېر سیمو کې خلک د افغان امنیتي ځواکونو د ناسم چلند څخه شکایت کوي.
آزادي خبری مجله اوري.
افغان پنګاول او سوداګر وایي سکل په هیواد کې د پنګوالو د تختولو او غاخلو پیښې د تیرو کلونو په پرتله څو برابر زیات شوې دي. پنګاول او تولیدي فابریکو پر فعالیتونو هم ناوړه اغیز غورځولې ده. د افغانستان د صنایعو قانون او سوداګرۍ او صنایعو د خونې مسؤلانو د یکشنبې پر ورځ ویل دغه وضعیت افغان پنګوال اړ کړي چې په سلګونو میلیونه ډالر پنګه له هیواده بهر کړي. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
افغان پانګوال په افغانستان کې د اختطافونو ډیرېدل هغه سبولي چې لامل یې له دې هېواده د پانګو ویستل ډیر شوی دی. دوی وایي که د پانګوالو امنیت ته پاملرنه ونه شي، ډیری افغان سوداګر او پانګوال به نه یوازې دا چې له فعالیتونو لاس واخلي، بلکې خپلې پانګې به بهر ته وباسي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مرستیال خانجان الکوزي د یک شنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل، په تیر یو کال کې په دې هېواد کې د پانګوالو پر وړاندې د اختطاف اتیا پیښې رامنځته شوې دي.
دا په غټه کچه تختول دي چې په دې اخرو کې د کابل په ښار کې، ننګرهار کې، په هرات کې، په مزار شریف کې، په قندوز کې، په دې کې ډېر شوي دي او څه په قندهار کې هم دي. موږ چې کومه احصایه اخیستلې وه د تېر کال په نسبت باندې د اتیاو نه زیات لوی اختطافونه شوي دي، چې د حمل په میاشت کې هم موږ په ټول افغانستان کې 12 داسې ریسې لرو چې دا زموږ سره ثبت شوي دي.
د وبل د نامنې له امله په تیر یو کال کې 1200 افغان پانګوال یوازې ترکیه ته تللي او شاوخوا 1200 میلیونه ډالر پانګي له ځانونو سره لیږدولې ده. د دې ترڅنګ د افغانستان د صنایعو او قانونو د خونې مسؤلینو هم د یک شنبې په ورځ د سوداګرو او پانګوالو په تختولو او غاخلو اندېښنې وښودې. دوی وبل امنیتي ورګانونو ته د دوی د بیا بیا ټینګار او وړاندیزونو سره سره د هیواد د پانګوالو او سوداګرو امنیت نه یوازې دا چې خوندي نه شو، بلکې له یوې ورځې نه بلې ته خراب شو. د دغه خونی مسؤلینو د ننګرهار ولایت د شیخ مصری لسیمې نه د یوې فابریکې د رئیس تختونې ته اشاره وکړه چې نږدې دوه اونۍ مخکې تختول شوی او تر اوسه یې لا د مرګ او ژوند په اړه معلومات نشته. د افغانستان د صنایعو او قانونو د خونې مرستیال عبدالرحیم فیضان وویل که حکومت د دوی د ستونزو حل ته تدابیر ونه نیسي، د ټولو ولایتونو سوداګر او صنعتکار به په پراخو اعتراضونو لاس پورې کړي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د هیواد د پانګوالو او سوداګرو خوندیتوب د دوی مکلفیت دی او په دې هکله جدي اقدامات پیل شوي دي. د دغه وزارت سرپرست ویاند نصرت رحیمی آزادي راډیو ته وویل،
په دې وروستیو کې صفچیانو باندې د پولیسو فشار فوق العاده زیات شوی، ډېری نیول شوي دي. پرون هم موږ درې تنه ماهر اختطافچیان موږ ونیول. زموږ د قدرمنو تجارانو څخه او صنعتکارانو څخه هیله دا ده چې که چېرته دوی ضرورت دې ته لري چې جواز واخلي خپلو لهو ته او واجب د شرایط وي، په هغه صورت کې دغه روان د توضیح د کار د اصلحې د کورنیو چارو وزارت د سهولتونه کې راوستي دي.
د افغان سوداګرو او صنعتکارو د ټولنې د معلوماتو له مخې اوس مهال په ټول افغانستان کې شاوخوا 4000 تولیدي فابریکې شته چې د اکثرو رئیسان یې له امنیتي ګواښونو سره مخ دي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دا پښتون ژغورنې غورځنګ وایي چې امنیتي ادارې د ژر تر ژره د پښتنو د هدفي وژنو مخه ونیسي. د دې غورځنګ مشر منظور احمد پښتین پرون په میرانشاه کې د زرګونو پښتنو یوې لویې غونډې ته وویل چې پښتانه په بېلابېلو ډولونو وژل کېږي او څوک یې غږ نه اوري. صفي الله ستانکزی پرې رپورټ لري.
د شمالي وزیرستان میرامشاه پرون د پښتون ژغورنې غورزنګ د یوې لویې غونډې کوربه و چې پکې د پښتنو د هدفي وژنو د مخنیوي غږ پورته شو. د منظور احمد پښتین په مشرۍ د پښتون ژغورنې غورزنګ مشرتابه او زرګونه پلویان دې غونډې ته ورغلي وو. پښتین وویل هدفي وژنې زیاتې شوي او ګڼ بېګنا خلک وژل کېږي. د پښتنو دې لوی غونډې ته د شمالي او جنوبي وزیرستان ترڅنګ د بلوچستان او د خیبر پښتونخوا له نورو سیمو زرګونه خلکو ګډون وکړ چې د سهار پر لسو بجو پیل او تر مازدیګره یې دوام وکړ. په یاد غونډه کې د پښتون ژغورنې د غورزنګ نورو مخکښو مشرانو علي وزیر، محسن دوړ، سنا اعجاز او د سیمې مشرانو خبرې وکړې. له کله چې د منظور احمد پښتین په مشرۍ پښتون ژغورنې غورزنګ له څه باندې یو کال راهیسې په ټوله پښتونخوا او د پاکستان په ځینو نورو لویو ښارونو کې خپلې لویې غونډې پیل کړي، په اکثرو کې داسې سلګونه کسان هم برخه اخلي چې د کورنۍ ځوانان یا وژل شوي یا یې مړی ژوندی ورکوي. د میرامشاه غونډې ته هم ګڼ داسې خلک راغلي وو چې له ډلې دوو میندو د خپلو زامنو د مړي او ژوندي په ورکېدو د ازادي راډیو مشال څانګې ته د زړه خواله وکړه.
دا پته نشته چې مړه که ژوندی ده، نشته دا معلومات نشته چې په کوم جیل کې ده او چیرته ده. پنځه شپې ښکلی تېر کړلو
نېره خو رټ مستړي راړو اتړي شوي په پاره یې اتړي شوي نېره په سترګې
د منظور احمد پښتین په مشرۍ د پښتون ژغورنې غورزنګ د پاکستان پوځ او استخباراتي ادارې تورنوي چې د پښتنو په هدفي وژنو، یرغمل او تښتونې، ځورونې او تاوتریخوالي کې لاس لري. د پاکستان حکومت دلیل راوړي چې د پښتون ژغورنې غورزنګ بې ځایه پوځ تورنوي. حکومت ویلي د پښتنو سیمو د امنیت، له پښتون میشتو سیمو د ماینونو د تصفیې او پراختیایي چارو په برخه کې ګامونه اخیستي او لا هڅې کوي.
دا هم د مهمو خبرونو لنډیز. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي هم دا نن به امریکایي پلاوی له طالبانو سره په دوحه کې د خبرو بل پړاو پیل کړي. په لغمان ولایت کې پرون ماښام د هوان مرمۍ د چاودنې له امله اووه ماشومان وژل شوي دي. د افغانستان د سولې مشورتي لویې جرګې لپاره د بامیان ولایت اوسیدونکو خپل استازي وټاکل. په ایران کې سیلابونو او سختو اورښتونو شپږ نور کسان وژلي دي. په کوټه ښار کې پرون هزارګانو د درېمې پرله پسې ورځې په مخ اعتراضي ناستې وکړې او پر دې ډله یې د بریدونو د بندیدو غوښتنه وکړه. او د داعش اسلامي دولت په نامه ډلې یو مشر په سومالیا کې وژل شوی دی. اوس هم د ژوند رنګونه
نوم اجیا مانودین دی، دغه د کلسان خان د کلي یم. زما پلار د پلار پلار همدغه کلی کې پیدا شوي دي، زوړ شوي دي. بس روجان هم دغه موږ د هغې اولاده یو.
یعنی دا ګیره دې په دې زمینداری کې سپینه شوې ده؟
بالکل، دا ګیره مې په همدغه زمینداری کې سپینه شوه. خو ما سره چې انقلاب راغی، داسې ښه ځوان وم چې پاکستان ته لاړو. کوزده مې دلته کړی و، بیا واده مې پاکستان کې وکړه. خپل کوزده مې وروره جانه د دغه د غره د لاره نه آس او خوان مې واخیستلی کرایه، پاکستان ته بلتو اته واده کوزده م وکړه. او بیا مجددي چې راغی بیرته د خپل وطن ته راغلو، دا زمینداری کې لګیا تر اوسه پورې.
ولې دې دلته واده ونه کړ؟
خو هغه وخت شرایط خراب و، جنگ جګړه روسان وو کنه. بیا مقاش برابر اسوه، دلته پلا تنګ اسوه. خپل کوزم واخیستل، له مور پلار سره لاړ پاکستان ته. هلته بیا ماده وکړه، هلته تقریبا اته کلم تیره کړه. مجددي چې راغی، نجیب حکومت سکوت چې وکړو، بیرته وطن ته راغلو. وطن ته چې راغلو، دلته د پردي مځکه دغه د پټیکم اخیستې ده او زمینداری کوو.
هلته مو چې واده وکړ، داسې واده مو وکړ لکه دلته چې نن سبا خلک کوي. هغه خوشحالیانې مو پکې وکړې که نه؟ عادي واده مو وکړ.
نه نه، دغه داسې واده ورورجانه کړی چې د ایوانان چې خپل د بازیشه باندې چې واده کوي، زموږ واده مغاسه وو چې خپل مو خپلوان هم نه وو، پردي کور به ورورجانه ګله. تقریبا من یو مینه هم یو نیمه وریجې هم پخه کړه. ګاونډیان چې د خپل د وطن وو، د بل ځای وو، یو شپه هم هغه هم پخه کړه. هغوی هم خبر کړه، نکام وتړل، بس واده م تېر اسو.
چې بیرته وطن ته راغلی که نه، نو دغه کار دې چې شروع کړه، زمینداری دهقاني، څنګه دا دومره ګټې چې هغه خپل ژوند تېر روان دی؟
خو چې دغه زمینداری دختر تقریبا ما سره سلور جریبه مځکه هم نه ده، خو تقریبا په کم سلور جریبه مځکه ده. دوله سره یا لاسو شکر ده، دوه زمین مې دي. خو یو دکان کې دغه ده نوکر دی، هغه ته 9000 مو تنخواه ورکوي یا بل زوی مې دغه ته ورکوټي دکان مې جوړ کړی دی خو په هغه دکان کې تاوان دی او دغه زمینداری ده 9000 روپۍ زوی ته چې مې تنخواه ورکوي د هغې سره سره ګډ وډ کوو دغه دوله سره عیال چې یاست ویله پټه وسي
کار مو سخت دی آسان دی خوشحاله ور سره کنه
خو شکر دی کار مو خو زمینداری ده خو زمینداری خامخالک بګرانه کنه او بو د وروه ګرمي ده یخنی ده د شان په کشته ده خشاوه ده اوس ګور از موږ سبا نن سبا خشاوه راوځي تقریبا روزه چې ختم شي لای ده خشاوه خلاص شو خپل بابم لاګي او ماشومان بم لاګي اشپای وی ورځ وی خو زمینداری شپه ورځ معلوم نه ده خو هر وخت کار برابر شو شپه وو نیمه شپه وو ورځ وو هغه پکې
مننه خوشاله
خیر باشه تم خوشاله باشه برادر جان
تاسو زمونږ غږله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په منځنۍ صفه 1290 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې ووري او په اف ام سل 0.5 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې د سهار لونه د ماخم تر وو بجو پورې په ډیر واضح ډول اوریدل شي د دوهمه سهارنۍ خبري مجلې د وړاندې کولو لپاره ستار فروغ له تاسو سره ده